السلام علیکم په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې ازادي رادیو ته غوښیست د ازادي رادیو د خبرونه ترشنه اسمان لاندې اونیس پروګرام ته ځنګړې سوې ده د یکشنبې ورځ ده د کاب یهود میاشتې شپږمه د فبروري میاشتې 15مه خبرونه په خبرونو پیلو ټاکل سوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا دوشنبه د افغانستان لپاره د نوي ځنګړي استازي د ټاکلو په باب بحثونه وکړي په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولي ویلي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش به امنیت شورا ته د نوي ځنګړي استازي د ټاکلو او د دوحې د دورځنی غونډې په باب راپور وړاندې کړي د دوحې غونډه تیر یکشنبه او دوشنبه د ملګرو ملتونو په کوربتوب وسو چې د افغانستان پر ګڼو اړوندو مسایلو په کې بحث وسو د طالبانو حکومت چې د دوحې په غونډه کې ګډون نو کړی دا ونسان لپاره د ملګرو ملتونو د نوي ځنګړي استازي لټاکلو سره مخالفت کړی دی د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امی خان متقی د یو هیئت په مشرۍ نن ترکمنستان ته لاړ د دغه وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې ښاغلی متقی د ترکمنستان د بهرنیو چارو د وزیر رشید مرادوف په بلنه پر دوه اړخیزو مسایلو د بحث لپاره هغه هیواد ته لاړ هغه زیاته کړې چې د طالبانو د هیئت په ترکیب کې د قانونو او پټرولیم وزارت د وسپنې پټلۍ او برېښنا شرکت مسؤولان شامل دي تر اوسه د ترکمنستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی خو ترکمنستان له ګوتو په شمیر هیوادونو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري سبا دوشنبه د افغانستان په یوویشتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګوزڼ یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي له پولیو خلاص افغانستان بنسټ چې د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف ملاتړ کوي په خپل ویبپاڼې کې نن لیکلي چې دغه کمپاین به په کابل کندوز تخار بغلان نورستان کونړ لغمان پروان کاپیسا ننګرهار پکتیا پکتیکا خوست غزنی زابل روزګان کندهار هلمند نیمروز فراه او هرات کې تطبیق سي تیر میلادي کال په افغانستان کې دوه ګوزڼ شپږ مثبتې پیښې ثبت سوې وې چې ټولې په ننګرهار کې وي خو سږ کال تر اوسه کومه مثبته پیښه نه ده ثبت سوې د طالبانو د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال له کورنیو او بهرنیو بنسټونو او مرستندویو ادارو وغوښتل چې په افغانستان کې د وچکالۍ ځپلو لاسنیوی وکړي ملي رادیو ټلویزیون چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې مولوي عبدالکبیر دا خبره د لغمان ولایت له کوچیانو او قومي مشرانو سره په کتنه کې کړې ده وړاندې لیکل شوي چې مولوي عبدالکبیر ویلي وچکالۍ په افغانستان کې د میلیونونو وګړو ژوند له ستونزو سره مخامخ کړی دی که څه هم نن او سبا د افغانستان په څلورویشتو ولایتونو کې د واورو او باران د اورېدو دغه ورځ په ځینو سیندي حوزو کې د سیلابونو د راوتلو اټکل سوی دی خو بزګران وایي چې لا هم د تیرو کلونو د وچکالیو اغیزې کمې سوي نه دي د اسرائیل جنگی کابینې پرون د رغمل سویو د خلاصون او له حماس سره د اوربند لپاره د مذاکرو پر نورو اقداماتو بحث وکړ د بدسل کې د چې په جګړه ځپلې غازې تړانګه کې پرون شنبه د پراخیدون کې بشري بحران په باب اندېښنې نورې هم زیاتې سوې مرستندویو بنسټونو د نهیلي او قحطۍ د سطحې د بې سابقه او قریب الوقوع زیاتېدو خبرداری ورکړی دی د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې د اسرائیل په بمباریو کې د غزې په لسګونو نور اوسېدونکي هم وژل سوي دي دا تازه حملې وروسته د هغې وسوې چې د اسرائیل د استخباراتي ادارې یا موساد مشر ډیوید برنیا په پاریس کې له منځګړو سره په یوه لنډمهاله اوربند د صلاح کېدو لپاره په خبرو کې ملګری سو د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان غني د غزې په کلابند سوي قلمرو کې ملکان د خړو او نورو اړتیاوړ شایانو تر لاسه کولو هڅه کوي او د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې خبرداري ورکړي چې د غزې اوسیدونکو له شدید خطر سره مخامخ دي خو نړۍ ننداره کوي ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې د غزې 2 میلیونه او 2 لک اوسیدونکو له قحطۍ سره مخامخ دي د جی او یا د نړۍ د او لویو قدرتونو رهبران پرون د اړتیا تر وخته د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکران د ملاتړ ژمنه وکړه دغه هیوادونو ویلي چې دوی به داسې لارې چارې ولټوي چې مسکو پر اوکراین د خپل یرغل له کبله د اړولو زیانونو بیا پرې کړي د جی او ډلې رهبرانو پرون د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زلینسکي سره پر اوکراین د روسیې د غیر مواجه یرغل د دوو کلونو پوره کېدو په مناسبت د ویډیو کانفرنس له لارې خبرې وکړې د دې یرغل له کبله د اوکراین په لسګونو زره وګړي وژل سوي د دغه هیواد د قلمرو زیاته برخه ویجاړه سوي او اقتصادي زیانمن سوی دی د او لویو قدرتونو رهبرانو په یوه ګډه اعلامیه کې ویلي په داسل کې چې په اوکراین کې روانه جګړه دریم کال ته داخله سوه د اوکراین وګړي او حکومت د اړتیا تر وخته پر موږ حساب کولای سي
تر شنه اسمان لاندې.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، تر شنه اسمان لاندې خبرونه ته خراغلست. د افغانستان د صادراتو او وارداتو بیلانس د تر شنه اسمان لاندې د نننې خبرونې موضوع ده. د طالبانو د حکومت اړوندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي دي چې د روان هجری لمریز کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر 1400 لومړی کال د همدې مودې پرتله د افغانستان په صادراتو کې کموالی او په وارداتو کې زیاتوالی راغلی دی. د اقتصاد په علم کې د یوې ټاکلې مودې په اوږدو کې د یو هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یا بیلانس ته تجارتي بیلانس ویل کیږي. په هغو هیوادونو کې چې د صادراتو کچه تر وارداتو زیاته وي، نو دا حالت تجارتي کسر بلل کیږي. خو هغه هیوادونه چې برعکس صادرات تر وارداتو زیات وي، نو هغه حالت ته بیا تجارتي سرپلس یا زیاتوالی ویل کیږي. البته تجارتي کسر یا سرپلس حتما د یو هیواد د اقتصادي پرمختګ په معنا نه دی، ځکه ځینې پرمختللي او لوی اقتصادونه لکه د امریکا متحد ایالات تل تجارتي کسر یا ډیفیسټ لري، خو د چین په څیر ځینې پرمختللي هیوادونه بیا تجارتي سرپلس لري، یعنی تل صادرات تر وارداتو زیات وي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې د هیواد د صادراتو او وارداتو ټول ارزښت شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر وو. د ادارې د کپ په لومړۍ نیټه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د سږني کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغانستان صادرات څه باندې 1.3 میلیارد ډالر او واردات یې څه باندې 6.2 میلیارد ډالر وو. د ورکل شوی معلوماتو لمخې د افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان ته و چې کچې 609.8 میلیون ډالر وو، او په دوهمه درجه کې هند ته و چې کچې 403.8 میلیون ډالر ته رسیږي. د افغانستان تر ټولو زیات صادرات وچه میوه او تر ټولو زیات واردات نفتی توکي او تیل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د هیواد واردات او صادرات متوازن نه و، خو د دوی په وینا د جمهوری نظام پرتله اوس مهال د صادراتو کچه لوړه شوې ده. دوی دا هم وایي چې په روان کال کې د هیواد د صادراتو د کمیدو یو علت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو بندیدل و. په دې خبرونه کې له میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د افغانستان د وارداتو د لوړېدو علتونه څه دي او څنګه دا هیواد کولای شي خپل صادرات زیات کړي څو په دې توګه د وارداتو او صادراتو ترمنځ انډول راشي. د خبرونې میلمنه دي د افغانستان بانک پخوانی مرستیال، د اقتصادي چارو شنونکی خان افضل هډول او ملي سوداګر محمد نبی افغان. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. هډول صاحب، بحث بل تاسو سره پیل کو. د افغانستان په اوسنی حالت کې د وارداتو او صادراتو اوسنی کچه څومره د هیواد له اوسنی وضعیت سره ارتباط لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته تکل صاحب، تاسو ملمته او تاسو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه. تاسو ارقام د ملي احصایې ادارې لخوا وړاندې کړل، پامدی اړه باندې نورو نړیوالو مالی سازمانونو په شمول د نړیوال بانک هم خپل گزارشونه ورکړي دي. افغانستان لکه بار بار چې په دې بحث شوه دی یو وارداتي هیواد دی، په معنا په دې باندې چې د ژوند ټول یا اکثریت ضرورتونه چې دي دا د نورو هیوادونو څخه په وارداتو باندې ولاړ دي، یا په بل معنا باندې افغانستان خپل دومره تولید نه لري چې خپل خودکفا او سی او خپل ضرورتونه په خپل پوره کړی شي. غټه برخه موږ د نورو هیوادونو څخه راوړو. د جمهوریت په وخت کې زموږ د وارداتو کچه 8 میلیارډ تر 10 میلیارډ ډالر پورې چې بیا په دې اخري کلونو کې 8 میلیارډ ته ورسیده، او تر دې حد رسیده. زموږ د صادراتو برخه 1 میلیارډ ته رسیدلې و په اخري کلونو کې تقریبا 1.3 میلیارډ ډالر ته رسیدلې و. د دې اصلي علت دا چې طبي خبرو په افغانستان کې تجارتي فعالیتونه ډیرو نړیوالو ټولنې حضور لته، په خاص توګه د امریکایانو نظامی حضور او همدارنګ د ناتو او د سفارتونو موجودیت، او بیا په خپل د افغانستان اقتصادي حرکت یو طبي خبره ده چې په مقایسه د اوسنی وخت باندې ډیرو نو هماغه چې د وارداتو کچه هم لوړ او اقتصادي حرکت هم زیات وو. د دوی په وټلو باندې د افغانستان څخه د افغانستان اقتصاد یو دم د رکود سره مواجه شو، بلکې نږدې و چې مجموعي سقوط کړي وو. په مرور د زمان باندې چې بعضی پښګویان خلکو کړي وي او تشویشونه لرل، یو څه اندازه نسبتا چې هغه رفقېدلې په هماغه شکل باندې اقتصاد هم د هغې حرکت په لور باندې روان شو. مثلا که د خلکو ویره دا و چې بانکونه به مطلق ونه توانېږي چې خلکو پیسې ورکړی شي، هغوی په بانکونو خپلې دروازې خلاصې کړې او یو مقدار هر شی چې و حداقل خلکو ته امید ورکړ چې دا پیسې بیرته ورکول کېږي. همدارنګه د بودیجې جوړونه که په لږ مقدار کې وه، دا وایدو راټولونه، او همدارنګه د حکومتدارۍ طرف ته یو شکل د اشکالو یو ګام اخیستل، دا هغه شی شو چې خلک امیدوار کړل. اما داسې نه چې لکه د جمهوریت په پرتله باندې د افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفایي مزل وکړي. اوس راځو اوږد بحث ته نوزو. دلته په دا موجوده ارقامو باندې بحث کوو. تیر کال په پرتله باندې تاسو ارقام وړاندې کړی چې دقیق احصایې مرکزي ویلي دي چې د افغانستان صادرات کم شوي دي او د افغانستان واردات لوړ شوي دي.
اول سره وکړئ که تاسو سره خو ارقام شته، پخوانی ارقام هم شته، د جمهوریت د واکمنۍ د وخت او اوس ارقام هم تاسو سره شته، که د دواړو وختونو د وارداتو او صادراتو اغه مهم شاخصونه ته یو لاند سه په مختصر ډول کې دواړه سره یو مقایسه او پرتلنه کړئ، بیا به خپل نور خبرو ته وړاندې لاړ شو.
درسته ده، ګوره دقیق خو به داسې مقایسه ډیره سخت وي چې وی کولی شو، اما مجموعی مقایسه درته کوم. په هغه وخت کې که د افغانستان صادرات 1.3 یا 1.4 میلیارد ډالر ته رسیدل، هغه مختلف برخه د صادراتو چې غټه برخه اوس چې د طالبانو په دور کې 1.9 میلیارد ته رسیږي، په دې کې غټه برخه د زغالی سنگ ده چې پاکستان ته ډیره کیږي، او هغه په سکل باندې 6% کم شوې ده. او هماغه و چې افغانستان صادرات هم کم شوي، ځکه غټه برخه د زغالی سنگ یا د څوند هغه تیګو چې پاکستان ته لیږدول کیږي هغه کم شوې ده. ولې اوس هم غټ مقدار چې دی پاکستان ته چیزی دا د زغالی سنگ دی. د جمهوریت په وخت کې دغه مقدار په دې اندازه نه و، بلکې یو ډیره کمه مقدار د صادراتو د افغانستان التپاغي وخت کې د افغانستان د صادراتو نه جوړوله. دویمه برخه دا و چې افغانستان صادرات تپاغي وخت کې پاکستان پو او هندستان پورې منحصر نه و، باوجود دې باندې
چې او بخي هداوال صاحب چې تاسو خبرې قطع کوم ک اومده قلم د صادراتو د افغانستان تاسو وایي چې اوس مهال د ډبرو سکاره دی، هغه وخت شي و هغه اومده قلم شي و د افغانستان د صادراتو
ګور هغه کې پاغي وخت کې یو خو وچه میوه زیاته و چې د افغانستان د افغانستان بیرون هیوادونو ته تلله، همدارنګه د قالینو برخه وه چې افغانستان بیرون هیوادونو ته تلله، دا هغه برخه وي چې عمده برخه ده، او همدارنګه سبزیجاتو چې د افغانستان څخه بیرون تلله. البته دلته مهم بحث دا دی چې هغه تجارتي همکار زمونږ څوک وو. په هغه وخت کې تجارتي همکار منحصر تنه په پاکستان او هندستان نه و. تاسو دې شاهد وای چې مونږ هوایي دالیزونه دا چې هغه دوامدار وو نه وو، او دا چې هغه درست کنو په هغه وخت کې د هوا هوایي دالیزونو د لارې چین ته او همدارنګه هند ته او هم د سپسی نورو اروپایي هیوادونو ته آسیامیانه ته دلته به افغانستان صادرات تللو چې هغه وس نشته دي. نو وست هر څه چې دی هغه انحصار پات شوی دی پاکستان ته او هند ته، دغه دوه مملکتو ته زمونږ واردات صادرات دي. او همدا دلیل هم چې زیاتی او هغه اقلام معلوم دي، دا داسې اقلام دي چې کله افغانستان ک نظام ثبات پیدا کوي، دا هغه شی نه دی چې مونږ په داسې تکیه وکولې شو چې دوی ته دوامدار ورکولې شو، بلکې دا به کمیږي. نو په دی وجه باندې د افغانستان صادرات چې دي کم شوی دی په نسبت د تیر کال باندې.
مننه ښاغلی هډوال، افغان صاحب تاسو را سره یاست، په افغانستان کې د صدراتو لپاره ظرفیتونه په کومو برخو کې شته او د دې امکان څومره شته چې دا ظرفیتونه چې دا اوس موجود دي دا نور هم زیات شي او پراخ شي؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسې ته، اډوال صاحب ته، اوریدونکو ته، کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ویلې د امارات له راتګ سره ډېر لکه اډوال صاحب سي ویلې ډېر دغه انګېرل کېدل چې د افغانستان اقتصاد به زوړ خواته ځي او اقتصادي نظام به پاشل کېږي او ختمېږي به. اما خوشبختانه د امارات له راتګ سره لکه هغه څنګه چې د امارات پالیسي ولا بهتر خواته مګا لاړو، داسې که هر څنګه سي وس دغه توازن ساتل دغه د حکومت وظیفه ده او دغه ټارګټ ده چې دا کم سي او د غندول وساتل سي، مګا صادرات او واردات بلانس سره برابر کو. د امارات لراته سره دی وس په افتداء کې دی او وسغه خارجي پندونه لکه وختي سي اډوال صاحب ویل سي په خوا به مګا د حواله لارې انتقالات لرل کارګو او مګه تر ډیر هغه صادرات هغه تو کې سي دي مګه قیمتي دي هغه مګه دی حواله لارې نور ملکونو ته وړل د امارات لراته سره دغه کوم بندیزونه سي په دی دغه کوم د نړیوالو لخوانه او بل د همسایګانو لخوانه دغه وسنۍ وضعیت دی مګه مکمل انحصار د مکمل بنده، ځکه کته سي وګورې مګه چې هر همساین خپل حق غواړو هغه مګه ته موږ له دې خو غوته نه رانیسي او په موږ باندې یو نو فشارونه اچي. فرصتونه ستا موجود دي، امارات ګوره یو خو تر ډیره هده باید دې ته توجه کی موږ اولویت بندي باید وکړو، موږ کوم کوم تو کی باید یا کوم ارکان دي چې هغه موږ کولای شو لاس راوړو، هغه واردات کم کو. وس ګوره موږ د برق واردات لرو، برق یعنی غټ ضرورت ده، موږ معدنیات لرو، زغال لرو، د زغال لارې موږ کولای شو چې خپل برق تکیه کو، موږ یو کوي شریک ته ضرورت لرو، هغه که چین یا هغه که هندوستان یا هغه که ایران یا هغه که پاکستان یا هغه که نور هغه یوادونه چې غوایا تجاران یا غټ غټ کمپنی یو نو باید هغه ته کینات ورکړي. اته حکومت باید جکسي، حکومت خپل پارتنرشپ باید وکړي او خپل باید هغه موضوعاتو ته توجه ورکړي. ملزان سره باید یو کی چې څنګه کولای شو په کم امکاناتو باندې موږ یو شی پوره کولای شو. دویم د کوشتپی کانال زر تر زره دویم پاس باید تکمیل سي، موږ باید غلجات هغه تو کی نه د موږ ډیر واردات وړودي غړې ده او اولیتو کی دي سیدیته باید موږ ته خاصه توجه وکړو. اول د برق موضوع ده، بیا دغه ځکه موږ ډیر بډای امځکه لرو، بلرو دغه چې موږ ډیر امکانات لرو، مادنیات لرو، موږ کولای شو لدین استفاده او کوڅه داته هم سګان دي.
افغان صاحب تاسو مخکې د فرصتونو یادونه وکړه، تاسو ویل چې ډیر فرصتونه شته، پر دې سربیره د اوس چې تاسو کوم لوی موارد یاد کړل، نور فرصتونه کوم دي چې افغانستان لري د لپاره چې د صادراتو کچه لوړه شي او یو توازن یا بالانس د وارداتو صادراتو ترمنځ رامنځته شي؟
تکل صاحب ما وختي ویل ګوره موږ په سیمه کې انحصار پاتې سوی، په دې ستیرو سلوختو کلو کې دنیا پیشرفت کړې، ترقی کړې ده، موږ له دې ټولو هر څه نه به برخه پاتې یو او حتی د موږ د خپل توکي خام توکي زیام سایګانو ته بیرته په موږ استفاده کیږي، د موږ میوه، د موږ سبزي، د موږ ټول توکي موږ په داخل کې هیڅ موږ جنگو دومره مصرف کړی ولو چې یو د ځوان ټول بخښونه رانه پاتې ول. د غتیر شلکلن دور کې تر ډیره حد موږ نه پرې خودل کېدو یا نه غختل خارجانو نه غختل چې موږ د خود کې پاسو، ځکه موږ ته هر څه یو بار مصرف جوړ کړی دی. ګوره موږ سبزي لرو، میوه لرو، د موږ میوه ځم چې هغهانو ته غلطه ذخیره کیږي، بیرته راځي په ختم دی موسم کې، بیرته په موږ استفاده کیږي. چې موږ په دې تیر شلو کلو کې دومره پیسې پر اتاک سره بیا هم موږ سرتخانی و نه لرلې، ان هغه لاندې استلای موږ دومره پډایم ځکه لرو. ګوره دغه د کوشتپی کانال چې په کم امکاناتو جوړیږي، موږ کولای شو لدین ټول هغه خپل
غلطه انده د کوشتپی کانال چې تاسو یادونه کوي. افغان صاحب وبخې چې تاسو خبرې پرې کومه، دا د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي لپاره څومره ونده اخستای سي، یعنی څومره زیاتولای شي، مثلا یو فیصدی یا یو ارقام ورکولای شي تاسو؟
موږ هغه کوم ارقام، هغه کوم ارقام چې وزارت خپور کړی دی او دی ویل دي چې لدی سره موږ دوم رمزه کې خلوبولای سو موږ د غلبه په بخش کې مکمل انشاء الله خود کې پاکېدلای سو موږ لدی بخش زکه هغه په پلکاو هکتار ازمکه دا موږ کولای سو حتی روسیه ته او هغه تر وس دغه حاصل رواني دي موږ سو شرکتونه موږ لیدلې دي سراغلي دي غواړي چې سبزي کاروبارو کې افغانستان کې سبزي وکړي او دلته نه زراعت ته واده ورکي او روسیه ته لدی جا انتقالاتو کې او تو کې یوسي دا سي داسې هغه دقیق ارقام موږ ته نه دي معلوم خو تر ډیره حد موږ په دې کم امکاناتو باندې ډیر شي دلته لاس راوړلای شو کده
نه ځکه مننه مننه افغان صاحب دې بحث ته به هم لتاس سره او هډوال صاحب سره دوام ورکو او اوریدونکو لرو نه غواړو چې اوریدونکو منتظر پاتې شي یو اوریدونکو په لاین کې دی مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مخفله پښتنه لمل منونه وکړئ
تکل تاسو محترم سلامونه تاسو د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته خدای پاک دې وکړي چې دا صاحب له هدا تلم ده هلمن ولایت څخه
وعليكم السلام ستړي مشه مهرباني وکړئ خپل پښتنه لمل منونه
مننه الله دې خیر درکې او ځانګړي سلام ټول میمنو ورن تمام ډېر خوشاله سم تکل کا محترم ډېر شایسته موضوع متکل ده الله تعالی دې خیر درکې تکل کا محترم زه غواړم چې په دغه خپل نظر سره شریکم لکه دا افغان سات خبره وکړه دا بالکل زو سره تاییدوم تکل کا محترم ګوري د خپل یو د احکام یو کشتګر مثال د خبرې دلته په هلمن کې موږ تاسو ته کوروندې کوو دته موږ ځار کا شه د احکام لرو تکل کا محترم غوښاري کا شه بسګر لرو ګوره لیکن بدبختانه دا موږ شوش کال موږ پومباوه تکل کا محترم دلته موږ د اندازې مصرفونه زیات پکړي یعنی کوډونه ډیر زیات ورکړي و یعنی د اندازې زیات مصارف موږ باندې کړي و تکل کا محترم خو بدبختانه په ډیرو کمو پیسو موږ د لاس او د ګوره نه لري موږ څنګه تجارانو څخه غواړو چې مثال د خبرې دا د قانونو خارق او بو موري دا موږ پومباوه ګوره تکل کا محترم په یو څلو شتا غواني په یو څلو اچا غواني چې دا ډیر کمې پیسې دي یعنی یو لټر تیل دا یلمانه زما خبر او دبلته په هلمن ولایت کې تکال کا محترم موږ په 2500 کالداري په 300 کالداري باندې موږ یو لیټر تیل دایني چې مثال د کروندې د پاره دا کروندې کوو او پمبا مودا سرزان دی دا یو مثال دوم تکال کا محترم دا درې څلور کال د مخه دلته د هلمن غنم پاکستان ته په کاچاکی لار باندې تلل یعنی دا خپل وایني شاید هم د دې د غزل رمګوره تکال کا په پاکستان مثال د بارنچ په لار تلل د سپین بولدک په لار تلل پاکستان ته دا غنم به ته ځینې کړه تکال کا محترم زاته پاکستانی په سلام کې براله وڅ دوډې د ور سره وړه کړو برته د پرمخ مثال د خبرې نور سره افغانستان پر خلکو دغه وڅ دوډې مته د غنم رانی ول پاردان قیمت دی به ته وڅ دوډې په دغه پر سلام کې وړه کړو ور سره راوځي سوال چې دلته بده سي وړه تکال کا محترم راله د برانی ول چې د خارق بنو یعنی بدبیسی وو یو مثال د تجارانو زړه غوښتنه کوي چې د پاکستان سره د کتن مثال د خبرې روابط کته چې د تجارت لار دیوارې بهین مثال د خبرې د دمیز غوندین ور په بادن لر تاجکستان دی ازبکستان دی ایران دی دغه سره جوابي د لیزو په دغه کې مثال د خبري یو هڅه وکړي لار دی پیدا کړي د غزمت د قانون ډیر زارونه وستلې تکال تام محترم خو بدبختانه شش کال دادی دلته دغه ډیره کړه سوی د زیرا ډیره کړه سوی د شش کال قیمت برابر و لیکن ګوره کال ته چاسلات ورسېد د زیرا تکال تام محترم برته ازمت به صارف نه کړل پورا کوي نو دا غزمت د ملموسه غوښتنه د تکال تام محترم په مثال یو لارې د بل مل سپار دوي
ډیر زیاته مننه له تاسو نه اډوال صاحب یو بل اوریدونکو هم لرو دوی به هم یو وګورو بیا به ورسته لغنه پښتنه سره تقسیم کو یوې پښتنه ته دی اوریدونکو پښتنه ته به اډوال صاحب تاسو جواب وایاست او د بل اوریدونکو پښتنه ته به افغان صاحب نه هله وکړو چې جواب وایي مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ تر شنا اسمان لاندې پروګرام دی
السلام علیکم ورحمت الله ز مهران لای ما دې لغمان څخه میاړی دی
وعلیکم سلام مهران الله خان ستړی مشي سوال لري پښتنه لري لملمنونه مهرباني وکړه
او بالکل زمنګ چې زما د وختر په مایل جدول ته چې د ګلخانی او گرین هاوسونه چورته وي دغه د سبزیجاتو د کرنې ساحل ته ډیره جاتي د پلغمن کې ډیره خېجاتي جوړ شوې د پراخه پیمانه باندې دلته د رومیان بانجان او دلته په ګلخانی کې کرل کېږي د ژمي په موسم کې دا ټول پاکستان ته وخت وخت انتقالي کې چې کل ژمي کې خلکو ته ضرورت شي دغه د لغمان رومیان اوسېږي نو تجارت ته هیڅ پام نه کوي دا د برغړې چې په خارج باندې وخت وخت سیمو هیوادونو داخلي انتقالي کې دلته د رومیان او د بانجان او د بادرنګ او د سبزیجاتو به ډیر جاتي وړي یا څنګه خلک نشي کولای چې سبزیجاتو به خلک سره ولري نو دغه چې د 12 کلو زره غونډه مو پړل شي او چارواکو دا خبره ورسوله شي چې دا بازار تر کنټرول لاندې راوصل شي چې تر څو هم خلکو د سبزیجاتو استفاده وکړي د ژمي په موسم کې
ډیره زیاته مننه لته سونه. نور اوریدونکو هم شته په لاین کې، مګر اوس دمدا دوه اوریدونکو راخلو دي دوی ځوابونه لملمنونه غواړو. لمړی اډوال سپ کتا سو دی لمړی اوریدونکو ډیره پزړ پوری خبرې وکړي، امغه د هلمند یو بزګر چې وای پختمو کړل دی د زیری یادونه وکړه. کدی هغه اندېخنو او پښتنو ته تاسو ځواب وایا ست اډوال سپ؟
دا سیده چې بدبختانه افغانستان کې هغه چوکاټ چې دواندار شکل باندې دوی د خپل تولید د پاره ولري ترسو خپل کیفیت تولید د لاس ور نه کړی شي او به په وخت زمان باندې بازار ته ارزه کړی شي هغه نه لري. مثلا که په غذایی موادو کې راشو، که مونږ وایو چې رومیان دي یا پیاز دي یا هر هغه شی چې بزګرانی کری، هغه د پاره که مونږه یخی خونی نه لرو او په هغه کیفیت باندې چې خپل کیفیت د لاس ورنه کړی شي او به بازار ته ارزه کړی شي هغه معیار په افغانستان کې متاسفانه نشته دی. نو بزګر مجبور دی چې هغه خرڅ کی تاجر باندې او تاجر وارد کی که صادر کی نور مملکتو ته، ځکه ساتلې نشي او بیا هغه مملکتونه په خپل وخت باندې چې هغوی ورته نظام لري ساتي او بیرته افغانستان ته په لوړ قیمت را صادرای یا رالیګ یا دا یو حقیقت دی، د هیڅ شک نشته دی. اما ګوره بحث په جزئیاتو باندې زنه کوم، زه غواړم چې چی شي کولای شي افغانستان اقتصادي لحاظ خود کفا کی او د خلکو په ژوند کې تغییر راولي، هغه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د افغانستان دولت باید دا چې متاسفانه موږ په جمهوریت کې مونږ شو کولای، هغه د افغانستان دولت باید دا تعین کړي چې افغانستان کم نوع اقتصادي نظام غواړي چې ولري. آیا افغانستان با یو خدماتي مملکت اوسي اقتصادي لحاظ، افغانستان با یو صنعتي هیواد اوسي اقتصادي لحاظ، افغانستان به یو زراعتي هیواد اوسې اقتصادي لحاظ، کم نوع اقتصادي نظام به موږ د افغانستان د اقتصادي خود کفایت لپاره لرو؟ تر څو دغه تشویشونه چې د جزئیات باندې بحث کیږي دا به ګرافه کړی شو په امغه ته توجه وکولې شو. د لپاره کومه برنامه یو ملي پلان نشته دی دغه باندې کار پکار دی. ما خپل دغه خو تجربه، ما خپل نتیجه گیری ده چې افغانستان یو صنعتي یو صنعتي هیواد کېدلی شي، او هغه ځکه چې افغانستان ډیر زیات معدنونه لري او دا معدنونو لپاره زیربنایي کارونه اساسات دي چې افغانستان اقتصادي لحاظ خود کفایت ته وړلی شي. په زراعتي برخه کې زراعت زمونږ 15% د زمونږ د اقتصاد برخه ده، او دا 15% زه په دې باندې مطمئنم چې دا اوس هم یو غټه برخه یې افغانستان نه بیرون و صادر کیږي نور هیوادونو ته لیږل کیږي. یعنی زراعتي لحاظ افغانستان په خپل تولید باندې تر ډیره خدا خود کفا دی. فرق د مهم مشکل هم دومره دی چې مونږ هغه نظام چې دی د پاره باید ولرو تر څو په دوامدار شکل باندې بازار ته مونږ ارزه او تقاضا پوره کړی شو هغه ورته نه لرو. او هغه چی دی؟ هغه د افغانستان اقتصادي نظام دی چې څنګه مونږ د افغانستان یو اقتصادي نظام وټاکو، دا غي نظام به پایي قوي کو او ټول ضرورتونه د افغانستان په افغانستان کې رفع کړی شو. البته په دې کې هم شک نشته دی چې دا امکان نه لري چې افغانستان به ټول د افغانستان ټول ضرورتونه د خپل تولید نه پوره کولی شي. دنیا کې داسې هیوادونه نشته. څه شی چې مهم دی بیا په هغه وخت کې هغه د نننۍ زمونږ استاسو بحث ته څنګه کولای شو چې په هغه وخت کې بیا موازنه د تجارت مونږ د هغه هیوادونو څخه چې زمونږ ورته ضرورت لرو ترینه واخستولې شو او هغه هیوادونو ته چې غوی ضرورت لري زمونږ خپل تولید ورته ولېګلې شو. دغه اساسي بحث زما په نظر باندې.
مننه هډوال صاحب. افغان صاحب تاسو د دوهم اوریدونکو چې لغمان نه زنګ وهلی وو مهران الله دغه خبرې مو واوریدې، هغه ته لطفا ځواب وایست.
مننه تکل صاحب. دوی خو دی ورور ویل چې دلته ګلخانی او سردخانی یو څه جوړې سوي دي. ګلخانی البته ویلې او هغه مګ نه د خپل توکي وړو اخواته بیرته هغه باندې راځي یا مګ دا غنه ورته لرو دلته امکانات هغه بازار نه ورته لرو. یو شی ته غواړم اشاره وکم چې یو خو مګ تجارت نه نظر ده. مګ په دې تیرو شلو کلو کې دغه ټول بنسټونه لباین لاړ خالی یو دغه پوهه پاتې سو خالص یو نمونه پاتې سو او تر ډیره ه د خلکو نمایشي استفاده ترې کول ګوري که تاسو ګوري مګه د نظام په ختمې دو سره و دانې او تاکونه د تجارتو لره لغه یو ور بل کندار زنګ ویل یو چې لمګنه پمبا دلته کاروبار نه چې څه مخه کو هغه خراب اس یو نخو را باندې راټیټ سي تکل صاحب زه موضوع ته غواړم اشاره وکم دی ان جی نرخ په نړیوال بازار کې وس هم جگ ده اما د افغانستان په داخل کې تجارت دومره خراب اسوي سکه چې بيخي ډیر راکته سوي د په خو به یو جره په شل زره ډالر خرڅې دوه سخته زره و زره لا زره ترا کو سوي ولی نړیوال بازار ولی هغه چې جگ ده دلته د موږ داخلي تجارت نامنظم د خلک غواړي منفي استفاده تر کې یو دوه درې نفر ټول بازار خراب کی دلته د موږ خلک نمو بزګر هغه سوچ لري د تجارت سوچ لري نه د کاروبار سوچ لري دلته حکومت ته او تاکونه کوم جوړ سوی دی په دغه باندې باید فشار راوړي آیا دا او تاکونه چی شي کوي آیا ول دی خلکو ته آگاهی نه ورکړي خلکو ته د تجارت ولې وږي ته نه راوړي ولې نه ورته وایي چې تاسو باید تجارت سره راغون کوي موږ خارج ته کوم صادرات لرو دی غول لپاره باید یو تګلار ولرو نرخ ثابت اوساتو دا غو موضوعات دي چې موږ تجارت هم به ثبات کړی دي موږ کاروبار هم به ثبات کړی او هغه کوم تاجران هم چې هغه صادرات کوي هغه خپل په دې تجارت باندې نه دی پوي ګټه تاوان سو کوي خرابېږي سو ګوړي چاته چاته مزدوري کوي نو دا غو موضوعات دي چې موږ کولای شو په دې باندې خپل د تجارت کا چل وړ کو او تجارت په جوړ کو
مننه افغان صاحب لته سره ورسته په خبرونه کې بیا هم دا موضوع چیرو هغه موضوع چې مخکې هډوال صاحب یاد کړو هغه د افغانستان وسنۍ اقتصادي نظام څه ډول نظام دی د هډوال صاحب په باور ډیره مهمه ده چې زموږ اقتصادي نظام مشخص شي معلوم شي یو ځل چې څه ډول دی یعنی په کوم اساساتو په کوم معیارونو باندې ولر دی که څه هم مختل طالبانو اوریدلی دي چې وایي د اسلامي اقتصاد په اساس باندې دوی غوړي چې د افغانستان اقتصادي اډانه جوړه کی مګر په هر صورت دا موضوع لتاسو وروسته تسیړو او دا به هم درنو پښتو چې تاسو چې په افغانستان کې یاست او هلته ملي سوداګری یاست او سروکار مول چارواکو سره هم کېدی شي وی تاسو په دې اړه له چارواکو نه څاوري دلی دي اډول سپ تاسو سره باسته دوام ورکو خو مخکې لغه یو اوریدونکو لرو او چې دوی څوي مې باندې یو کې ترشنا اسمان لاندې پروګرام دی د ازادي رادیو ځان معرفي کوي او بیا خپل پښتنه وایست
محمد اشرف هم د کندهار ولایت سره ټلیفون پکړ شه نو زه وا اوستنه پښتنه مزنلارم خو زوام محترم تکل صاحب ځکه چې تاسو به تر معلومات چې د افغانستان اقتصاد پر کرونا او پر مالداري باندې ولاړ دي یعنی هغه له بده مرغه دا وچکلی ډیر وزه پیدا مقصد د اقتصاد په چلا باندې نو اوس دا تر څنګ موږ وایو دا ملمنو سند ما دا پښتنه ده ځکه چې موږ د قانون کوشش کی وسم یعنی د زراعت په بخښ کې چې دې کوشش وکړي چې خپل کښت یعنی واده ورکړي خودلته د سی حساب دی چې وګړي پېنې دي موږ غوښتنم دا غوا د تسخه چې اول کوم حکومت څه غوښتنه دا غوا چې دا بندونه د خلکو ته وټړي نو به یو څه زمينه برابر شي د کرهلي په بخښ کې او د دې څخه دا غوا پښتره ده چې څنګه کولای شو چې دې ته موږ ولار برابر کو یعنی د مالداري ته یا د کرهلي ته د دې خلا مقصد په واده باندې په دا موضوع باندې سر خلاصي دي ګرځېدلي خلک دي نو موږ ته یو واګاهي راکې دا یو پښتنه مې زندلو ده
ډېر زیاته مننه له تاسو نه هډول صاحب دوی یادونه وکړه دی اوریدونکو چې کندهار زنګ وهلای او حاجی صاحب اشرت دوی یادونه وکړه چې د مالداري په برخه کې باید چارواکي څو کې حکومت څو کې څو غوښتنې هم لري د دې پښتنو ته به هم البته جواب وایي خو زما پښتنه ده چې آیا د افغانستان مالداري او کرنه د هټه ودا کولای شي تاسو مخکې د صنعتي صادراتو تولیداتو یادونه وکړه په زراعتي برخه کې یاد کرنې په برخه کې او د مالداري په برخه کې د افغانستان محصولات د درجه ته پټنشل یا د ظرفیت لري چې په صادراتو کې هم استفاده تری وشي لمړی د پښتنې ته جواب وایاس بیا ورسره لغنه نوري پښتنې هم له تاسو نه مطرح کومې ربني وکي
د افغانستان ک زراعتي ک تولید پوتنشن لري یو د بهترینو غذایی ک تولید شي په دې منطقه کې هیوادونه لري. افغانستان یو د بهترینو څخه دی. البته زه بیا خپل خبرې ته ګرځم، دوه برخو ته، یو دا ده چې افغانستان په زراعتي برخه کې به نور هیوادونو باندې تکیه وسی کنه، تر هغې پورې چې مونږه هغه اساسي زیربناوی د افغانستان د زراعت لپاره جوړې نکو او تر هغه کیفیت چې یا مینیمم هر اقل معیار چې دی د صادراتو د لپاره هغه په نظر کې ونه لرو، مونږ به ونه شو کولای چې د منطقې د زراعتي اجناسو سره یا د زراعتي موادو سره په منطقه کې رقابت وکولای.
یعنی اول څه تاسو وایئ چې دغه محصولات د افغانستان چې برابرېږي صادرات صادرولو ته، دا باید په لوړ کیفیت او په لوړه کوالټي باندې برابر شي او وروسته لږه صادراتو ته چمتو شي. همدا خبره کوي؟
بالکل هم دا خبره کوم. کوم غواړو چې هغه منطقه صادر کړو او مارکیټ ته رقابت ته وړاندې کو، ځکه دا خو په منطقه کې به رقابت کې او زمونږه منطقه تر زیاته هدا زراعتي ده، کاغه پاکستان دی، کاغه هند هندستان دی، هغه ټ برخه د زراعت لري او همدارنګ آسیا میانه ده. نو مونږ باید کیفیت صادراتو د لپاره لوړ کړی شو تر څو دوی رقابت وکولی شي. او البته که پوتنشل شته ورته، اما بیا هم بیرته اماغ برخه ته ګرځم چې دی لپاره چې دا مونږ څنګه کولی شو یو ملي اقتصادي پلان ته چې که هغه د افغانستان د اقتصادي خود کفایي برخه پکې ټولی ارزول شوی وسی او د هر لارې ورته په ګوته شوی وسی، زراعت یو برخه ده چې په دې باندې کار وشي، نو هغه وخت کې مونږ کولی شو. غیر دا غنه زمونږه ک متاسفانه ک بزګران بیچارهګان به تکلیف او زحمت وباسي، او هغه ک سمره چې باید دوی مستحق دي چې هغه ولري یا تینا واخلي، ابا وانه خستلې شي او پام دې شکل باندې یا به خرابيږي یا به تکي پام سایګانو باندې په داسې تکي چې د وخت د بزګرانو راضي د صادراتو د پاره هغه موږ د زمونږ په مخه باندې لارې باندې او مال د تولید چې دی هغه ضایع کیږي، بزګر زحمت بي ځای ازي او یا پر نش قیمت باندې بازار ترځ کوي.
مننه. اډوال صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د تولیداتو د کیفیت، مخصوصا د کرنیزو او زراعتي تولیداتو کیفیت تاسو وایئ چې باید لوړ شي د دې لپاره چې رقابت وکړی شي په لوی بازار کې. ستاسو له نظره یو امتیاز د افغانستان کرنیز تولیدات نه لري په اوسنی نړیوال مارکیټ کې چې له اکثرو هیوادونو نه چې زراعتي محصولات صادروي هغه تر ډیره له هورمونونو او کیمیاوي ترکیبونو د صنعتي زیاتونکو هورمونونو او کیمیاوي موادونو د زراعتي محصولاتو د زیاتولو لپاره کار اخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان تولیدات تر دې دمه کورس لدې په دا ورسته یو څو کلونو کې یا د جمهوریت پر محل پدې کې تغییر نه وی راغلی، خو تر ډیره طبيعي دي. دا طبيعي خصوصیت د افغانستان د زراعتي تولیداتو، د افغانستان تولیداتو ته صادراتو ته ځانګړی ښکلا یا هیګنه نشي ورکولای.
تکل سه مارزو که په شروع کې تاسو ته ما ویل چې په دې منطقه کې افغانستان یو د بهترینو هیوادونو څخه دی چې زراعتي لحاظه ښه محصولات لري. د هدف مې هم دا غټه کې و چې کیفیت یا که خواندی په نسبت هورمونونو استفاده نکېږي، یعنی یو دغه دی که فطرتي یو نیچرل دغه پکې زیاته ده، خوند پکې زیات دی. نو اما متاسفانه دا به چې کله بازار ته ځي هلته قیمت مهم کېږي، دا به ډېر قیمته تمامېږي چې هغه خلق ورته هر څوک لاسرسی نه لري، یا په بل معنا باندې هر څوک توانایی د قدرت او یا قدرت اخستلو د دې نه لري، دا ډېر قیمته تمامېږي. او دویمه دا ده چې دوامدار نه په بازار کې، ځکه چې موږ ما مخکړ چې موږ هغه د صادراتو د لپاره هغه میکانیزم چې ویلرو تر څو په دوامدار شکل باندې بازار ترځ کړی شو غنه لرو، نو یو قیمته تمامېږي چې هغه بازار نه پیدا کوي. او دویمه دا ځکه هر څوک د دې توانایی د اخستلو نه لري، ولو کارګانیک وو سی. او دویمه دا ده چې کیفیت دوام د لاسرسي په اساس باندې دوامدار په بازار کې نشته دي او غو په دوامدار په بازار کې نو ما غره چې په مرور د زمان باندې د رقابت نمولېږي او بازار کې ځانته ځای نشي پیدا کولی. مونږ په کچیرته د خپل زراعتي محصولاتو لپاره صادراتي کړنلار درست کو په دې کې هیڅ شک نه بولم چې مونږ په دې منطقه کې تر ټولو مخکخه اوسو او هغه په ماغه کیفیت په اساس باندې چې افغانستان زراعتي لري نور هیوادونه په دې مدغه کې نه لري بل خصوص زمونږ میوجات.
ډیره زیاته مننه اډوال صاحب. یو بل اوریدونکو هم لرو چې پښتنه به واخلو او لغنه به ورسته خپل باسته دوام ورکو. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام د خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو سوال وایست.
سلامونه کاکا او مېلم ته او د افغانستان ټول مظلوم او ملت ته وایم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ.
زه د خپل یو تجربه سره شریکم. په دې درو مخکې د چاشندې فوراز ما د شان ویل چې ما څنګه لږ مواد سره نور نو نه کار نه کوي هغه هم د بازار کې خرڅي نو دا چې شان خوست په دې انسان خرڅي نو دغه مخنیوي باید په شتو کې وځي.
ډیر زیاته مننه. سلامات اوسې. مننه له دې چې خبرونه کې مبارخه وخته. افغان صاحب دې اوریدونکو په سوال کې تاسو پوښیوي یاست خو ځواب ورکړي. فکر کوم دا اوریدونکو د سوي چې د اوس په بازار کې ډیر د ټیټ کیفیت لرونکي محصولات په بازار کې خرڅيږي او دوی وایي چې د غوښتنه دا ده چې چارواکي مخه ونیسي. که تاسو کومه تبصره لرئ په دې باندې خطرخه کنا بیا بل تاسو نه د اډوال صاحب د مخکنی تبصره په جواب کې یو څه واورو چې تاسو له چارواکو نه په افغانستان کې څه اوریدلی چې هغه اقتصادي نظام چې دوی غواړي په افغانستان کې تطبیق یا عملی کړي او دغه په اساس ټول د افغانستان اقتصادي چارې سره سمبال کی. تاسو څاوري دلیل واکمنو طالبانو نه
د کوم څه بیا خو دې ورور بوسو پښتنه کې چې دوی له سي حکومت باید چارواکي ورته زیر کی کتا سي وګوري امارات له پتاګه سره په سرحداتو کې دی تر ډیره هدا خپل وظیفه خسر تر سوالي په خو کتا سي کتلې په دې تیر دو کلو کې سره کوم تو کې خارج ته بیرته ور مسترسوي ایران او ترکمنستان او نور هغه یو ادوته چې هغه به کیفیت ته کی حد تل یا نور شان راوړل دا به دې تیر شو له کلو کې هم دومره نه ور بیرته مسترسوي. خدا یو څو وخت ضرورت لري کتا سي اوریدلې صورت مخ کې مسولینو دا پریکړه وکړه چې موږ باید په سرحداتو کې سکنرونه ولګو او موږ باید ټول توکي د سکنر لارې تشریک او بعد لغه هغه ملک ته راوړل شي. نو د دې ورور پښتنه ان شاء الله په لاندې وخت کې حکومت تر ډیر حد دې ته متوجه ده چې څنګه د بې کیفیت توکو مخه ونیسي. او بل تکل صاحب ته پښتنه وکړل شي حکومت سپلاندیا اوسوای سوب دسه موږ په دې تیر کلو کې هیڅ نه دی کړی او تر اوسه پورې امارات هم د تیر حکومت په پالیسۍ مختر روان ده او نوې تازه طرحې جوړې کړې دي چې زړې راخستې دي چې نوې کې ځای په ځای کړې دي. موږ یې کومینو تر ډیره هاته دې ته کوشش کوي چې یو سیستم موجود کیاو اقتصادي نظام یا دی پومم کې دی نظام دی جوړېدو لپاره طرحه تګلارې جوړې کی او د دې طرحو ځکه کپ دیر کې حکومت طرحه تګلارې سي جوړې سوی هغه ډېر مشکل زاوی او ډېر مشکلات په خول دغه طرحه سي دی جوړې دا بم ډېر ستړې رامنځته کی ځکه موږ له قانون نظام له سیستم ډېر لري یو او موږ تر ډیره حدا په دا ساده سیستمو کې خوشاله یو چې بس په موږ تکلیف رانه چې په ځان تکلیف نه راوولو سیستم ته ځان نه یارو دماغ نه یارو موږ ځانونه دغه سي پاغسي یغه دغه کې مویل دي په دغه سي ځان داسې په بغل تیر ولان کې په سیستم کې به خوشاله یو او دنیا په سیستم باندې چلیږي. تر ډیره حدا حکومت لګیا د سنگ طرحه جوړی کی تګلارې جوړی کی ټول بخښونه ګوري ټول کتا سی وګوري په دې حکومت کې خالص بکا اتا په کابل کې خلکو مالی نه ورکولې د کورو د صفای پیسې به نه ورکولې وځ دی لګیا دي پولیس والو کې خلک اخلي الان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده خدا براول سیستم ته بل لار نه لري هغه کې د خلکو اقتصاد خي کخنې سید حکومت باید یو څه شفاف یو څه دغه باید کی په خلکو باندې هغه غریبان هغه بیچاره خلک سینې ورکولې هغه سره په سن کې یو داسې لار ورکې چې آینده کې د دې کار جوړ شي هغه ته باید هغه باید خپل مالیات ورکې ورته خوشاله باید اوسېږي چې حکومت ماته زمينه برابرې کار برابرې دلته یو شای نست کچیر موږ وایو په ملت باندې فشار ده په ملت باندې زور ده ستړي دي مشکلات دي خدا جوړول غواړي وخت بیا کله جوړې څنګه جوړې نو داسې د حکومت تر ډیره حدا د غزو مشکلات په دې باندې اقتصادي فشارونه او د غسل اداراتو سره دي نه نه بلدي او د غسل
افرانسب او بخي افرانسب تاسو خو یاد وکړه چې د طالبانو حکومت اوس هڅه کوي چې د سیاو سیستم رامنځته کړي او ځینې مثالونه مهم ورکړل خو یو خدای د مالیو مسله چې تاسو یاد کړه ډیر خلک شکایتونه لري چې په سم ډول سره یا په ترتیب سره چې باید د مالی راټولې شي نه راټولېږي دوهمه خبره دا ده د ظرفیت خبره ده تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کوي چې د اقتصادي سیستم رامنځته کړي مګر آیا د دې اقتصادي سیستم د جوړولو لپاره ظرفیتونه یا مسلکی مهارتونو ته ضرورت شته دا دوی لري کینې لري اوس خو موږ چې وینو د افغانستان لا اکثرو ادارونه مسلکی کسان په راس نه استل شوی دی یعنی د تصمیم نیولو له پړونه لري شوی دی یا له افغانستان نه وتلی دی په دوی کې دا ظرفیت یاشته یا اوس کار پر روان دی پروګرامونه لري د ټریننګ پروګرامونه یا مثلا په د خپل مامورینو چې اکثرا طالبان دي یا ملایان دي د دوی د لپاره چې ظرفیت ورلوړ کی دا سه پروګرامونه پلانونه په حکومت کې دنه نشته
زه خپل په یو سکتور کې ترانسپورت کې تر ډیره حدا انوالف یم ډیر کاروبار د ترانسپورت سره دا او موږ چې د حکومت تر هي څه وسی موږ ته جوړ کړی دی یو افغان په حیث دی یو تاجر په حیث دا په تیر په 500 کلو کې هم نوې جوړې سوي او نیو جوړولې دلته بعضی افراد او اشخاص سرهستا او تر ډیره حدا د خپل هم سر ورته زیر دی ګوره د غوخوازي د حکومت تر هي تګلارې جوړېدلې نیمه پاتې کې دی هغه ته به دغه سیستم جوړې دی چې فساد بکرات مشکلات بکرات خو اوس د حکومت تر هي جوړېږي تر ډیره حدا د ملت هم ځان سره کې شریک کړي دا او ته غواړي چې اغه نه یې مووري نړیوال کاروبار یا اقتصاد هم تشریکی هدا کل نن زبا د ګوګل او د سوشل میډیا او دغه دوم رسوي دي چې خلکو ته تر ډیره حته دغه بررسی یا طرح جوړول
د افغانستان زما مطلب په مسلکی پرسونل کې دی مثلا زه تاسو مثال ورکو درکوم چې اکثر مسلکی کادرونه له افغانستانه وتل دي دا یو خبره ده دوهمه خبره ده چې نیمایي د ټولنې چې خزي دي هغه د کار لیکونه استل شوی دي نو په داسې یو حالت کې د مسلکی کادرونو مسأله دوی څنګه حل کوي یعنی طالبان روزي د دې لپاره چې هغه خالد څوکي او خالد زایونه مسلکی پیډک کی
تکل صاحب دوی په دې هڅه کې دي خدا دغه د دې خصوصا په دغه بخش کې دغه سوچ کفایت نه کوي دا موږ له دې حالت نه سره وېستلای دا ملک دی ټولو افغانان ملک دا او دا دی ټولو هغه کډرونو چې دلته خواري کړی دي دلته تعلیم کړی دا د افغانستان په پیسو تللی خارج کې زده کړې کړی دي دا په دې باندې حق لري او اماراتم دا یو خبره ده چې تر دې راه ده حکومت امارات باید ته متوجي سي د غوسنۍ حالت تر کله پورې او څنګه باید مختلار سینې دلته موږ خخه کډرونو لرو دلته ټول افغانان غواړي چې خپل ملک ته کار وکړي دا کچيري د اوسنۍ حالت دغه سي دوام وکړي چې څوک په امارات کې په خو هغه به وظیفه کوي او څوک سينه ول نه بي کوي یا خزه دغه سي به برخه تر پاتې کیږي دا موږ د موږ سونه نه حل کوي خو د وخت مطابق موږ دغه توکو لرو او دغه سوچم د پدې سوچ باندې لګیا یو کار کوو او ان شاء الله ورته امیدوار یو موږ وایو چې دی وضعیت ډیر پاشل یو، وضعیت ډیر خراب او حالت بالکل کنټرول نه وتل یو. هغه کوم کډرونه سي د مګه روزلی ول یا د مګه کخوین دی وکورونو، هغه یو بل حالت تللی یو. کیدای شي چې وضعیت جوړ سي، حالات جوړ سي، ماحول جوړ سي، بیرته ځای په ځای کې کچیر ځای په ځای نه کی او دغه یو طرفه رواني مګه آینده ته ډیر نه سو بیا خوشباور کېده یو مخته نه سوتلی. دلته ټول افغانان ټول کډرونه خوین دی ورونه دا په ګډ باندې په هر سړی په خپل بخش کې په خپل ځی کې باید د دې بحران د راوتو او د دې ملک د ترقی لپاره باید کار وکړي او ونده کې ورکړي ترغو افغانستان ښه خواته بوزو اقتصاد هم په خو ولاړ.
ډیر زیات مننه له تاسو نه افغان صاحب. هداول صاحب، ښاغلی افغان ویل چې د طالبانو د حکومت چارواکو هڅې روانې کړې دي چې په بیلابیلو برخو کې د اقتصادي نظام د جوړولو لپاره، مخصوصا د دې لپاره چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې د هیواد لپاره یو اقتصادي اډانه یا بنسټ رامنځته کړي، دوی ویلې چې په دې برخه کې د طالبانو هڅې روانې دي او تر اوسه پورې دوی وایي چې ډېرې زیاتې نتیجې هم په ډیرو برخو کې ورکړې دي. زما پوښتنه دا و ترې چې تاسو نه هم غواړم همدا پوښتنه وکوم، اړول صاحب، چې ظرفیتونو مسله ده، د نظامونو او اقتصادي وضعیتونو دا خو په ظرفیتونو باندې جوړیږي. د اوسنی حکومت مسلکی ظرفیت د اقتصادي جوړونې لپاره او مخصوصا زموږ بس چې اوس په صادراتو په وارداتو په مسله باندې ده او د دې ترمنز د انډول په مسله باندې خبرې کوو، د مثال په توګه د دغه سی او ناقصې د رفع کولو لپاره آیا دوی ظرفیتونه لري په حکومت کې دننه په اړوندو ادارو کې؟
زه خو تکل سی په یو خدای د چا کوم شخصا کوم داسې یو پلان یو طرح نه وینم چې افغانستان اقتصادي لحاظه خودکفایي طرف ته وړي. چې شې چروان دي دا د روزمره تجارت او اقتصاد په اساس باندې کار دی او کیږي. یعنی دا د دې زګند نه ده چې افغانستان کوم اقتصادي نظام لري، اسلامي اقتصادي نظام غواړي ولري، په دغه مونږ تر اوسه نه پوي، او کوم مختلط اقتصادي نظام ولري چې هم اسلامي ووسی او هم که وضعیت دنیوي ووسی او کنه چیرته غواړي یو بل نظام. به هر حال هر نظام چې ووسی دغه باید اهداف معلوم ووسی او دغه د پاره پالیسی باید ووسی. نو بیا خلک ویلی شي چې افغانستان یا دغه دولت چې دی دغه اقتصادي طرحه دا غواړي چې په مرور د زمان باندې افغانستان اقتصادي خودکفایي ته ورسي. اوس راځو دویم وخت چې دا موجود نه دی، طبي خبره د ظرفیتونه نشته دی، کادر نشته دی، کادر د هر اقتصادي نظام لپاره خپل کادر موجود دی. موږ په افغانستان کې دوه اقتصادي نظامونه تجربه کړی دي او هم لیدل، یو سوشلیستي اقتصادي نظام او چې د کمونیستي سیستم یا نظام زیګنده او تجربه م کو پاغه کې مونږ کادرم لرو د خلکمو اغه خوبینم لرلی او خرابینم لرلی. په دې شتیر شلو کلو کې مونږ آزاد بازار تجربه کړ، دا هم خپل خوبینم لرلی خرابینم لرلی وګت بحث ده. ځانه وایم چې دا خ نظام او خراب نظام دی، اغه خراب نظام دی. به هر حال هر اقتصادي نظام خو بد لري، اما مهمه ترينه خبره دا ده چې باید واضح وو چې کوم اقتصادي نظام د پارزو اوس دې د پاره تبي خبره ده چې حکومت باید دغه ولري کړنلار ولري او هغه د افغانستان اساسي قانون دی چې هغه باید تسجیل کی وي او چې دا دولت په دغه نظام لري چې مونږ نه لرو. کادر په دویمه برخه کې راځي، بیا چې دغه نورسته تقدر ضرورت دی ځکه په ماغه کوم نظام چې لري هغه نظام متخصصین براولي، د آزاد بازار خپل متخصصین دي، سوشلیستي اقتصاد خپل متخصصین دي، د اسلامي اقتصاد خپل متخصصین دي. اما بیا هم که دوی یو نظام ومټا کی زه په فعلن داسې کادر نه وینم چې هغه د دې جوګه او چې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفایي کی. مونږ په تیر شلو کلونو کې ډیر خپل کادر روزل او افغانستان د لپاره د بشري منابع کافی پیدا شوی. یعنی که خلاند ټکی په یو ټکی کې درته ویم، کله چې د افغانستان کادر بشری منابع د دې جوګه شو چې په میز باندې د نړیوالو سره د نور مملکتونو سره کېنه د تجارت په لحاظ او دا بحث وکړي چې چی شي ورکو او چی شي ترې نه واخلو، متاسفانه افغانستان نظام سقوط وکړ یا بدل شو او هغه کډرونه موږ د لاس اور کړه غلاړل بیرون په نورو هیوادونو کې پراته دي او په مرور د زمان باندې کچیرته دوی ته فرصت ورنکول شي را ونه غوښتل شي دا هر یو ته مصرفيږي وخت ریږي افغانستان دا کډر د لاس اور کوي متاسفانه
ډیر زیات مننه د خبرونه په وروستیو دقیقو کې دا بحث سره رانغاړو لومړی بیا هم تاسو سره پاتې کیږو اډوال صاحب چې په کوم لارو د افغانستان د صادراتو کچا لوړیدلی شي یعنی بیرته غ خپل اصلي بحث ته راشو او د دې لپاره چې د صادراتو د وارداتو ترمنځ غ بیلانس یا انډول بیرته اعاده شي د دې لپاره په کوم لارو نه باید ولار شو او کار ترې واخلو یعنی مشخص یا دوا درې دغه کارونه باید چارواکي وکړي
مشخص دوا عمده برخی دی یو دا چې موږ موجوده تولید د پاره یا هغه څه چې فعلاً لرو او نور هیوادونو ته وارده او څه کولای شو ترسو د دې کیفیت بهتر کړي شو او دا محصولات په بازار کې رقابت وکولای شي او دوامدار بازار ولري او د افغانستان خلک دغه څه ګټه واخلي دا یو بحث دی او د دې ترڅنګ دویم بحث دا دی چې کوم هغه شی اندی چې په افغانستان دولت د لحاظه دوی که هغه سنتیابی را منځ تکړه شي ترسو پنګوال راشي دلته پنګونه وکي او افغانستان هغه بازار ته به ارزه کړي شي مثلا یو مثال ک ما ویل ک افغانستان معدن دی ک افغانستان ډیر سرشار او ډیر معدن لري په دې برخه کې پنګونه ک دنیاوالم ک علاقه لري وس بحث دا دی چې وخت دې ته خلک علاقه لري منطقه کې خلک علاقه لري په نړیوال سټیج باندې خلک علاقه لري پنګوال البته وس هغه موانع چې شه دي چې دا پنګوال دلته نه راځي تر ټولو مهم ترين بحث به راځو ماغ دې تکي ته چې موږ څنګه کولای شو چې یو قابل قبول جامعه د نړیوال د پاره وسو څنګه کولای شو چې موږ په دې نړیوال کلی کې هم یو کور وسو هغه شرایط باید پوره کړی شو موږ ویلی شو هغه څه دي مثلا موږ نړیواله اجماع باید ولرو په دې ټکی باندې داخلي اجماع باید موږ ولرو او دا باید سره په یو ټغر راټول کړی شو دا تر ټولو مهم ټکی دی به کولای شو چې موږ پنګوال راجذب کړو په دې برخه کې پنګونه وکړو شنو زه بیا وایم چې کدا دوه ټکي مونږ وکولای شو چې داخلي تولید د پاره کوم موانع دي که حقوقي موانع دي قوانين دي طرز عملونه دي او تشويقي کړنلارې دي هغه وټاکلې شو ترسو په هغه شکل باندې مونږ کیفیت بهتر کړی شو رقابت ته جوړ کړی شو او دویمه برخه دا ده چې هغه معیارونه باید پوره کړو چې افغانستان د نړیوال کلی کې جزوسی او پنګوال جذب کړی شي هغه برخه چې تر اوسه په لاس نه دی وهل شوی هغه د افغانستان استخراج وکول شي او افغانستان اقتصادي لحاظ خود کفا کړی شي
مننه اډوال صاحب یو بل پښتنم لنډه ک لطفا ځواب راکړي بیا زغورم چې بس له افغان صاحب سره پاتې ورسوم د طالبانو پر حکومت باندې اقتصادي او نړیوال بانکي بندیزونه او نور بندیزونه چشته دا دغه چاره یعنی د افغانستان دغه د تجارتي بالانس لپاره څومره خند دی یعنی په دې برخه کې څومره لوی خند دی
غټ ترين خند هم دی تر د تجارت اساسي ترين مهم ترين برخه د تادیاتو برخه ده کته هر څومره زیات صادرات او واردات صادرات ولري او دغه پیسې ستا اثر او ته رانشي او ستا ملي ذخیره لوړ نه کی دا بی فائدې ده هغه دې د پاره تر ټول اساسي ترين بحث هم دلته راځي
بله مننه له تاسو نه اډوال صاحب د خبرونه تر پایه یوازې څو دوه دقیقې لرو افغان صاحب له تاسو نه ما غوښتل پوښتنه وکوم چې د طالبانو د حکومت له اړوند وزارتونو ادارو نه تاسو څه تمه لرئ چې د دې لپاره چې دغه دیفیسټ چې ما مخکې یادونه وکړه یا کسر چې په د تجارتي بیلانس په برخه کې رامنځته شوی دی یعنی د وارداتو د صادراتو ترمنځ نه انډول د دې لپاره چې دغه ستونزه حل کړي څه باید وکړي د طالبانو چارواکي
تکل صاحب مننه کسنګ سي وختي باس په سوتر ډیر هدا امارات باید کوشش وکړي چې هغه افراد او اشخاص راو بولي چې د دې ادارې او د یا خپل ځان جی پوی کیه لا غو یو سز دکی ځکه موږ له دې وضعیت دی وټول لپاره کسنګ ستاسو ویل تخصصي بخښو ته ضرورت لرو هغه باید فعال شي ځکه موږ باید سیمه تشریح کو موږ خپل تجارت باید تشریح کو موږ باید وکولای چې ځکه د دوه کلو کې تر ډیر حد د خالص دي ته کار کاو چې څنګه د خپل اشتوالي وخی چې موږ یعنی په اداراتو کې څنګه کولای شو ادارات څنګه موږ د اثر لاندې راوستلای شو موږ بنیادی کارونه لوسنه دي چې وختي لکاډوال صاحب
ډیر زیاته مننه
لوسه طرحه لا جوړ نه دي لا وس عملی سوي نه دي ان شاء الله چې دغه کومو تګلارو باندې دی کار کوي لګیا دي موږ ورته خوشبینو ان شاء الله چې دا هم راو باسي یوې خواته موږ ان شاء الله کې وته ځکه دلته ژمنتیا او دلته اراده موجوده ده وس مننه
مننه لتا سنه ملي سوداګر محمد نبی افغان او چې د اقتصادي چارو له شنون کې او د افغانستان بانک له خواني مرستيال خان افضل هډوال سره یو ځای د ترشناسمن لاندې په نننی پروګرام کې زموږ